په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي میلمه او د ازادي او اوریدونکو خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای اندای د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکو له کار راګرځولي اندېښمن کړی دی. بلینکن نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړه زیانګالي افغانان چې پر بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه زیاته کړه چې موږ له طالبانو غواړو چې افغانانو ته لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې متحده ایالات د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د غندنې په اړه له خپلو د ملګرو ملتونو له شریکانو سره ولاړ دی. وست نن په یو ټویټ کې د طالبانو دغه پریکړه زورونکي او هغه یو بل ګام شاته تګ بللی چې د په خبره زیانې افغان ولس ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ګوتیرش پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکمونه بیرته واخلي چې د تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. د جرمني یو جګپوړی چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني د اساسي قانون د خوندیتوب د ادارې مشر توماس هالدن وانګ د جرمنی خبری آژانس دی پی ای ته ویلی چې په افغانستان کې د داعش غختلتیا په جرمنی کې د ګواښ حالت تشدیدوي. هغه ویلي دغه ډله چې په افغانستان کې له طالبانو سره جګړه مخته وړي په عین حال کې د اروپا لور ته هم زیر ده. هالدن وانګ همدارنګه ویلي چې د اسلام پالو لخوا د ترهګرۍ لوړ خطر ته په پام په جرمنی کې امنیتي چارواکي بیدار دي او پر ټولو سناریوګانو فکر کوي. د جرمنی د غجک پوره چارواکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو پر زیاتوالي اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د ډلې لیکل چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو طالبان وویل چې دا ډلې تر ډیره ځپلې او هغه په دې حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وې د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوې دي. چارواکو ویلي چې دوه تنه چې دغه وسلې له هېواده بهر قاچاق کولې نیول شوې دي. چارواکي په هلمند کې دغه وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریزو پر یو پټن ځای د عملیاتو په نتیجه کې د اتو سخت دریزو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې پوځ ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات تیره شپه د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې ترسره شول چې یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ ندی ویلي چې دغه عملیات پر کومې وسله والی ډلې کړي. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. پوځ ویلي چې وژل شو سخت دریزو وسله والو پر امنیتي ځواکونو په حملو او د بیګونا وګړو په وژلو کې لاس درلود. ټي ټي پي یا کومې بلې وسله والې ډلې تر اوسه د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي. باید ویم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بایه چې وارد شوی دی په ډیره لږ اندازه لوړه بایه باندې خرڅ کړي، او وایي چې د روژې راتک د توکو په بایو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بایه ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتی پر مهال او د پېښلمی پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحي پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او د غراز تند نه پر راضي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپا باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولې قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کې سوي دي او د عصري علوم هم سب کې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپل پهاله و مکاتب ته اجازه ورکړي ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نس کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم رودان اخی جوړی تکړه قلالی د خی په خیری روره کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول وسره چلن کوي تو جهان وی سلاغان وی ور سره دی اولی او مقصد موبایلونه ارسو نخلی لوتس لغړی را لګی دون ظلم خونه دې په د ما आवाज بچا شو نشر گئی نړیوالو ته باید زیاد طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادۍ رادیو کارکونکو ته ضروري یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیې په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داس منګ ملګری او دا د ترکیې پولیسو وویشتل ترکیې پولیسو وویشته وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی هغه تصویران هم دغه نکړو خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګري منګ غ ډیر والی دی خپې او لاسونی په مات کړی. زه تاسو نه دا خواهش لرم چې د ازمنګ غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني دا ظلم باید ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پیښدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چې مې بم پتنې او دغه 1402 هم کال مو په خوشي او خوشحالي سره پیل کړی وي. مګران محترم نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو. داسې کسان موږ تاسو په هیواد یا موږ تاسو په همسایګان کې ست چې هغه ماشام څنګه لري چې وخوري په روژه ماتي وخوري پر پېښلمی باندې وخوري. موږ تاسو باید د واس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګان خپل وطنداران سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر د پاره څنګه لري او یا د روژې مبارکي د پاره څنګه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر پر رسیدو سره هم باید موږ تاسو د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډیرې لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدې خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې. دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري او تاکي ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو. نو دا چې نن روژه ولا او کله چې ښار ته ځم هم هلته اغه خوراکي توکي اخلم، یو دکاندار ته وایم سي مثلا همدا شيرينی او بره پڅو د دیرته په جواب کې وای وای په 80 روپي. ما ورته وویل سي وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپي و نن ولي په 80 روپي. درته وویل سي اورو پر ابل ورځ خو روزه نه و خو نن روزه ده. نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بای په مبارک روژه کې ډیر لوړوي. نو هیله او غوښتنه مو دا ده سي لطفاً اسلامي امارت دي هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکي او دکانداران دي هم لږ څه توجه ورته وکي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې غيګم ډیر سخت باران خو باران وسو ماشاءالله ډیر واوري ووري دي. په دې موسم کې هیڅ کله واوره نه ده ورېدلې، خو واوره ووري لپرون د شپې راهیسه تر ننه ووري دولس دیارلس ساعته واوره ووري دی، څو ساعته باران ګوري دی، اوس هم ګوري. ډیر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډیرې اوبه کو، چې نور خطر شی پیښ نه شي خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند د ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده، وایي الحمدلله په دا سل کاله کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وختاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوري دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي. نو موږ ستاسې څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کې. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد د سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړ پوري خلک لکه اول معاون شو، پسې دویم معاون شو، همداسې وزیر دفاع شو، لوی درستي شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي بودوګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کوه او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کوه چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کوه او بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپلې نیکی هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلي دي، دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو، تجارانو، قومي مشرانو ټولو څخه مهیله غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله ام د لغمان څخه. ورور د مېبینو ماشونه ول نه والاله کې دی، خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم. د زادې راجه کارکونکو او دونکو په باره د مکتب او د امیسانی دی علما و کې کوم چې د امیسانی پاتې دی. د امیسانی پاتې دی، د امیسانی پای تر سیدل نه لیدی. دا داسې یو مثال لري، موږ به چې کله واړه وو نو به موږ یو بل ته چې د مچ نقل درته واچوم او به وی هو وایچوه، بس دا نقل به چې شروع شو بیا به ورته چې په هود نه پیږم مچ نقل درته واچوم، بیا به وی چې نه ما اچوه په نه ما اچوه نه پیږم مچ نقل درته واچوم، سر به خوځه وای سر به خوځه ده نه پیږم مچ نقل درته واچوم. خو چې کوم خبره کیږي همدغه به جواب و چې دو دې نه پیګم د مشناکل ته واچوم د مشناکل تر اوسه پورې موږ سپینګیری شروع تر اوسه پورې نه د مشناکل اوله چې ورسوه همدغه ناکل دی تر اوسه پورې همدا روان دی نو امریسانی همدغه شکل لیدي چې امریسانی بس ته آخره پورې ته بلکل به همدغه روان یم دغه دی په دود باندې کومک شي تو امریسانی به نن پای ته رسي سبب و پای ته رسي دا د مشناکل دی مشنا کله تا وچم نه په ناده نه پیګم مشنا کله تا وچم وو په وده نه پیګم مشنا کله تا وچم په خاندو ده نه پیګم بس دغه خبره چا سووی په دغه نه پیګم خو د مشنا کله تا وچم د مشنا کلم نه خلاصيږي مثالین نه رسی نه سارت راسی نه سدری تر اوسه پوری
دا زاده راډیو کار کوم ته د زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړ اورو وسه زما دغه هنه د چې نته د ازمور د بکوا په ولسوالۍ کې دا یو سړک نه دی راغلی چې دا مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنه سته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیلو خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي ورور که د زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان یې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
بله سلام علیکم زه له هلمند نه د علي ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکیان کې چې کوي سر د خلاصو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نه سو خیری هغه ژاره هلک سر وخری ماما مایخ کېږي ماما مایخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچنی هلکانو وګوره پیکیان غچ کېدم وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې الوکان دي را روان دي سات پیکیان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غټان نه دي دا خو کوچني مومنان الوکان دي په خبرو نه پوهېږي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راځي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچی کې تقریبا تېر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلي یي شل ګولۍ لیکلي یي د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راتې را وباسي کوچنیانو مواد دي شل غلطي اتلس غلطي دوهویس غلطي دغسې لیکل شوي یي دی لس غلطي اته غلطي ورکړي اتیې را وباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نسته مواد نسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکلمت کوي ځان دپاره کوي باید دې غمه وخوړل شي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړي مسې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي موږ د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړې نو بس انشاءالله دلی په هلمند کې بس نالګي خلک دي نالګي کښنګونه شروع ده نو انشاءالله کارونه شروع دي بس سږ کال ډېر خوشحاله یو انشاءالله بارانونه هم سوي دي دغونه اوبه هم شته الله پاک مو وساته السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه په تماس کې ما هم پور اخیستی د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري دغه کومې ارقام او شمیرې خبرېږي دا اکثره سیاسی رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر وخت کې مثبت تغیرات هم راغلي دي، دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي. نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډیر وړ موضوع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه هم د تر زمانو نه اخیستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي، تر لوږې سره مخ دي، او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي، هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي موسسې اوس بالکل نشته، او مخکې نه اوس موسسې په نشتی حساب دي. او بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو، دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کئیم په سلو کې لس فیصده ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمې، الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهل چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي، او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوسم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحی په لوا خوي، او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روژه مات کې کوم خواړه خدي، ځکه ټول ورځ میده ته شوي، او د فتن په روژه مات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه مات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده، او کوم خواړه خدي چې استفاده سي، په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریږي یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي، او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې، او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي، او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولې خپل هدف دا سي وټاکو چې هادي او سات په ټوله روزه کې منګه کچیرته خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سي جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګه ډیر خلک ویلی شي چې ځینی عادتونه لکه ځینی خل سیګریټسکي او یا نسوار کوي، په دې روزه کې د هغه څخه هم پریزو کې دا به د هغه د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دا یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خېګړو میاشته، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله د غستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي. مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دوم رډیر کی پر روزه مات کی، یا په پښلمی کې چې کله ناکله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو پاړه او د پښلمی د خوړو پاړه هم سپارښتنه لري کوم هغه خوړې دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړې چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو تاسو به ډیره خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار وري او ډیر جنگونه خلکې په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میشته او باید جنگ پکې سګونی کی عام ماده چې جنگ کې علاج دا دی چې یا انرژي کم شي یا په کم خونی اخته شي وسپنې کم شي یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي نو دینا ورسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلې کم وی نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي نه تر هغه چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو او درېم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورس په جریان کې تګی نشو د دې ټولو تر څنګه موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټو د کمبود سره مخ کیږي دا هم په نظر کې ونیسو نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خوړو مخې د تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راوړي لومړی بدن د پاره هغه انرژي هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو موږ پکې خبرې وکړو حرکت پکې وکړو ذکر پکې وکړو که څو ورزش کې ورزش پکې وکړي همدارنګه د ژوند بیلا بیل فعالیتونه چې سر ته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري بدن همدارنګه د انرژي ته ضرورت لري دا هغه انرژي پدریو اومده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکړي دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکړي او تیل غونی کار ورکړي او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو دا بدن ته انرژي ورکړي زما وختره په دې کې دا وی چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکی نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي یعنی درې ډوله خوړو واخلي لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکړي یا ډوډۍ دی وخوري یا دی وریجو وخوري یا دی الوګانو وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خواکه وسره وریجو وخوري نو دې ته یو بل نو ورکوم زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګانو سره د الوګانو سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي نو به تر دا ده چې سو ګوریجو وخوري هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوخه واچي او هغه تر څنګه د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کی هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د اوریجو وخوري نو ګیډي ته به اضافي هغه خواړه نه نشي چې د دې وس په نپې مصرفيږي او سبا په کم خونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نوي دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا هغه ته مونږ بلډینګ بلاکس ویل باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کیږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کیږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا میلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
د آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لدا څه چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوې دي او لا ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریډونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالات په نظر کې نیول سره تاسو ته دي جرمی هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دي دي بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاو همداسې؟
نه، بیا غیر نه مخکې مم سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او هغه په الوتکه کې وو او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کاو چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لباندې ډیر کم و او نه پوهیدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، ستون زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي، یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دېږې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې دغه وخت ځینې مشان مو راغوشته و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو. دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دې ټولو سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم و او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه و. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم، او یا د دوی سره ښه روابط ولرم، او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستي؟
د څه و چې په دې مشانو کې بعضی کسان و چې ډیر نرم کسان و، او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب و، حضرت صاحب و، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی و، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کول، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر رسمی تعاملات باندې زما خبري شوی دی هغه حکومت یاسم.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمنی کې مو بیا زده کړې وکړې، سمول وصل په جرمنی کې؟
ما په جرمنی کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو دی اقتصادی تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویل وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویل چې ته د څه وکړې چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان راوغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وخلې شولو نو ته ما ته خې نمرې راکا. نو په دې د پاغه کې ما د کامیابی نمره واخستله په تحریری امتحان کې چې په البانی کې ورته څلور نمرې وې. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې پاغه وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابی دي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار ونه خست؟
بیا هغه شهادت نامې نه ما کار په دې واخستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډیر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما دي تجربو نه دغه افغانان چې جرمني تم راغلي دي دا مسله نشته دي. نو اوله کې دوی درنه پښتنه کوي چې ما ته څو غکیږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډیر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورستوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ورکول، خلق راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډول اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه ځی کې چې ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنه پاپ چې وو د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلی چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبور وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کما. او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به لیکل، هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناستو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر وو او اسد الله ازمری وو، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو د پاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبی بهیرونه چې ډیر مثبت و لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی اوس زمونږ نه چې پښتنه کوي چې تاسو تاریخ دی تولد څو دی اکثره افغانان دی باندې نه پوهیږي چې څه وخت دا زیږیدلې دی کپلار یا پلاری یا کوم مشری چې عالم خطري او د قران په کومه ګوشه کې دی زیگ دنی تاریخ لیکلی یعنی تلیکلی خواغا سیده لیکن نور زمانگا طول اغا پا اسطلاح باندی عمرون تخمینی دی چی یادی تذکیری مامورون تا این کلی دی لیکن دی واقعیتو سر ایتسو کم هیت ارتباط
نلدی
او دا چی دا زمانگا دی هیوا دی ولویا پاتی راتلن دا چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي او دوی چې دی یو خکار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وی شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده اسلام وسنشاف دغه ټول هغه دي لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه خار ارزیابي کو او پس هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي. خیر اوسي.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي وخمونو کی رازی چستېږي مې شپټي وخمونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی
صدرات کور کې وای ټول اورز اور کې صدرات کور کې